د سهار 15 بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو سهارنی خبري مجله کې تاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان د څارنوالانو ټولنې د طالبانو له لوري د لوی څارنوالۍ د ادارې په لغوه کولو غبرګون وښود او دا کار یې د ټولو عدلي او قضایي ارزښتونو محوه کول وباله. د ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې لویه څارنوالي د یوه هیواد په ادبي حقوقي او قضایي سیستم کې یو بې پرې ارګان وي او په افغانستان کې په 1921 کال د امان الله خان د سلطنت په دوره کې له نظام نامې یا د همغه وخت د اساسي قانون له تصویب کېدو وروسته رامنځته شوې وه. په روسیو کې د طالبانو مشر د یوه فرمان په صادرولو لویه څارنوالي لغوه او د هغې پر ځای په بل نوم یوه وړه اداره جوړه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ کابو ټول هیوادونه لویه څارنوالي لري. په کابل کې د ترکیې سفارت تعلیمي اتشې ویلي چې هیواد به هر کال په خپلو پوهنتونونو کې افغان محصلانو ته 300 بورسونه ورکړي. باختر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د ترکیې د سفارت تعلیمي اتشې چنګیز دیمیر دا خبره د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت لمرستیال لطف الله خیرخوا سره په کتنه کې وکړه. د خبر په اساس د ترکیې د سفارت شارج دفیر په دې خوشی ښکاره کړه چې په بلخ پوهنتون کې د ترکیې ژبې د ادبیاتو څانګه پرانستل شوه. په ترکیه کې له څو لسیزو راهیسې په خپلو پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره افغان محصلانو ته بورسونه ورکوي او په دې او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د یو شمېر افغان ترک لیسو او ښوونځیو ملاتړ کوي. طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړي او د دوی دا کار د ترکیې په ګډون اکثرو هیوادو غندلی. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د خوراکي امنیت لپاره 1,600,000 یورو مرسته اعلان کړه. د اتحادیه پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د کروندګرو په ملاتړ او د هغوی د اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. اروپایي اتحادیه ویلي چې دا پیسې به افغان ایډ مؤسسه او د هغې شریکان د دې جوګه کړي چې په خپلو پروګرامونو کې د کلیوالو مالي ستونزې څنګه حل کړي او له هغوی سره د کرنیزو مځکو او تولید په برخو کې ملاتړ وکړي. تاکل شوی ده چې د اروپایي اتحادیې د مرستې پروګرامونه په تخار، بدخشان، غور، جوزجان، سمنګان، دایکنډي او بدخشان ولایتونو کې عملي شي. د امریکا متحده ایالاتونو په بغداد کې د سویډن پر سفارت د اعتراض کوونکو حمله په کلکه غندلې او د عراق پر امنیتي ځواکونو یې له دې کبله انتقاد کړی چې پر یوه ډیپلوماتیک مرکز د اعتراض کوونکو د بلو سیمخه نه ده نیولې. سلګونو تنو په سویډن کې د قرآن کریم د سوځول کېدو په اعتراض کې د چهارشنبې په ورځ په بغداد کې د سویډن پر سفارت یرغل وکړ او د سفارت یوې برخې ته اور ورته کړ. امریکا د عراق له حکومت غوښتي چې د خپلو نړیوالو مسؤلیتونو پر اساس د ډیپلوماتیکو استازولیو ساتنه وکړي. له بلې خوا عراق ویلي چې د سویډن سفیر باید له عراق څخه ووځي. دا سجی رادو سهارنی خبری ما چلاو ری. اروپایی ټولنې د طالبانو پر دریو مشرانو د نجونو د تعلیم په تړاو بندیز ولګاوه. دا به هم واوري.
زه د ملي کمپاین په استازولۍ په زغرده وایم چې د نجونو تعلیم د ملت لپاره سره کرښه ده. که هر څوک له دې کرښې اوړي له ملت سره د دښمنۍ اعلان کوي.
په دې خپرونه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر امیر عبداللهیان څرګندونې هم لرو چې ادعا کوي چې د داعش مشرانو له منځني ختیځه افغانستان ته مخه کړې. په سیمهیزو موضوعاتو کې مو په ایران له نویو بندیزونو خبرو. د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې اړو او په کندهار کې یو شمېر رغېدلیو معتادینو بیرته نشو ته مخه کړې.
یو کال شپږ میاشتې مې عمل تر کړې. هلته بارنو دلته کښېنه، د بېکارۍ د لاسه یو دود وس کوه، هلته کښېنه، بره بیرته اخته شو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرې ټولګه په منځني څپه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. اروپایي اتحادیه د طالبانو د حکومت د دریو چارواکو په ګډون په 13 تنو باندې بندیزونه ولګول. دا کسان په افغانستان، جنوبی سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. له بلې خوا د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د امریکا او اروپایي اتحادیې استازولیو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د رعایت کېدو غوښتنه وکړه. تفصیل د عصمت څاروان پوره پور کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د اندېښنو په دوام کې اروپایي اتحادیې پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلیې وزارتونو او همداراز د سترې محکمې سرپرستان یې تحریم کړي دي. اروپایي اتحادیې په یوه اعلامیه کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزي افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر پر اتلس تنو او پنځو مؤسسو بندیزونه لګول شوي دي. په دوام کې راغلي شپږتنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوي چې په هغو کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اعلامیې پر اساس د طالبانو دا درې چارواکي له زده کړو د افغان نجونو په بې برخې کولو کې د لاس لرلو او په افغانستان کې د نارینهو په څیر له ښځو سره د یو شان چلند د نه کولو په دلیل په تور لیست کې شامل کړل شوي دي. د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیې هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي او که په اروپایي اتحادیې کې شتمني ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سش کال د مارچ په اوومه د اتحادیې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې راوستي وو. له بلې خوا د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ پرون په یوه اعلامیه کې له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو او په ملي او نړیوالو مؤسسو او ادارو کې د افغان ښځو د کار د مخنیوي په خاطر د طالبانو پریکړې په کلکه وغندلې. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې اروپایي اتحادیه له طالبانو غواړي چې د ښځو او نجونو خلاف خپلې پریکړې بیرته واخلي. په همدې حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا استازولۍ پرون په خپل اعلامیه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو غواړي چې د مضبوط اقتصاد د احیا کولو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بشری حقونه په تیره بیا د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او د تروریستي فعالیتونو پر ضد مبارزه وکړي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام کې د ښځو سنگارتونونه بند کړي او په دې توګه زرګونه ښځې چې له دې لارې خپلو بچانو او کورنیو ته ډوډۍ برابروله له کاره وزګاره کړي دي.
اروپایي ټولنې د طالبانو د پوهنې او عدلي وزارتونو په سرپرستانو او د سترې محکمې پر سرپرست بندیز ولګاوه. دا بندیزونه د نجونو د زده کړو په تړاو لګول شوي دي. بل لور ته د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان باید د خپلې ایډیالوژۍ پر ځای هیواد او ولس ته لومړی توب ورکړي. نوموړې دغه خبرې د طالبانو لخوا افغان نجونو ته د کانکور په ازموینه کې د ګډون د نه اجازې په غبرګون کې کړې دي. هغې ویلي په کانکور ازموینه کې د افغان نجونو له غوښتنو ملاتړ کوي او د دوی بریا د افغانستان بریا ده. جزئیات د محمد خاطر پردیس پراپور کې.
د طالبانو لخوا د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون د بندیزونو پریکړې غبرګونونه راپارولې دي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې طالبان باید د خپل ایدیالوژي پر ځای هیواد ولس ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي په کانکور ازموینه کې د افغان نجونو د ګډون د غوښتنې ملاتړ کړی او ویلي دي د افغان نجونو بریا د افغانستان بریا ده او دغه چاره د نفقې برابرولو د اقتصاد او راتلونکي د خوالي لامل کیږي. له دې سره خوا کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هم د ویلامي په خبرولو سره چې د چهارشنبه په ورځ ناوخت خبره کړې د طالبانو وروستي پریکړه غندلې او ادعا یې کړې چې طالبان په دغه ډول کړنو سره د نجونو د ښوونځیو د دروازو د بیا پرانستي اراده نه لري. دغه کمپاین لخوا په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې د زده کړو په اړه ولس ته ښکاره ځواب وړاندې کړي. د یاد کمپاین استاد خوشحال روحي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د دوی له پریکړې څخه د ښکاری چې د ښځو حقوقو او تعلیم سره دوی دښمنۍ ته کار ویلې ده. زه د ملي کمپاین په استازولۍ په زغرده وایم چې د نجونو تعلیم د ملت لپاره سره کرښه ده او که هر څوک له دې کرښه اوړي په سرګن ډول له ملت سره د دښمنۍ اعلان کوي.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ومنله چې په سګنی کانکور ازموینه کې بنجون د ګډون اجازه ونه لري. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دغې پریکړې بیا هغه افغان نجونې چې له دولسم ټولګي فارغ شوي ناهیلي کړي دي. د دوی له ډلې یوه هم تخمینه چې د کابل ښار اوسیدونکي ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
طالبانو یوه نوې محدودیت پر نجونو باندې وضع کړې ده چې هغوی کولی نه شي د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. او زه د یوې افغان ښځې په عنوان د دغې تصمیم په اړه ډېره مایوسه شوی یم، ځکه چې موږ ټولو هیلو درلودل چې افغانستان لپاره خدمت وکړو او زموږ کورنۍ پر موږ باندې ډېره زحمت ایستلې ده او ډېری نجونو په روحي او رواني تکلیفونو باندې اخته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د کانکور ازموینې بهیر نن پنجشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نجونو لشتون پرته پیل شو. د کانکور د سګنی ازموینې په لومړۍ دوره کې بامیان، دایکندي، غور، فاریاب، جوزجان، پکتیا، خوست، لوګر، بغلان، سرپل او تخار ولایتونه شامل دي. طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 021 او 23 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. پری خبرونه کې وړاندې د افغانستان د کرکټ ټیم لنوي لوبو تاسو خبرو او د شزینه فوټبال د نړیوال جام لننوي لوبو مو هم وړاندې خبر کړو. خو مخکې تر دې چې د سپورت خبرونو ته مخه کړو، د ایران د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې چې د داعش مشران او مهم جنگي کسان د منځني ختیځ له هیوادونو افغانستان ته تللي دي. د په افغانستان کې د داعش پر حضور اندېښنه ښکاره کړه. امیر عبداللهیان په عین حال کې یو ځل بیا له افغانستانه د عبود حق غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي د داعش مشران او جنگي کسان له سوریه، لیبیا او عراق څخه افغانستان ته تللي دي. د ایران اسنا خبري آژانس ته په مرکه کې وویل ټولو ته څرګنده ده چې د داعش مشران او جنگي عناصر په وروستیو میاشتو کې له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته لیږدېدلي او دا په افغانستان کې د اوسنیو واکمنانو په وړاندې یوه ننګونه ده. د پدې اړه څه ونه ویل چې د کومو شواهدو یا اسنادو پر اساس وایي چې د داعش غړي له یادو دروهي وادونو افغانستان ته لیږدېدلي او یا له کومې لارې افغانستان ته تللي دي. افغانستان له عراق، سوریه او لیبیا سره پوله نه لري او ایران د عراق او افغانستان ترمنځ پروت هیواد دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داعش حضور خپل هیواد ته ګواښو باندې ویل ایران له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري. نو د افغانستان هر رازنامنی د ایران پر امنیت او په سرحدي ولایتونو کې پر ټولنیزو شرایطو اغیز کولای شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر میاشتې په راپور کې ویل شوي و چې په افغانستان کې د داعش د غړیو شمیر د 400 او 600 ترمنځ دی، خو طالبان بیا بیا وایي چې د داعش ډلې ملایې ماته کړې او دا ډله تر پخوا خورا کمزورې شوې ده. د ایران د بندنیو چارو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې ټاکل شوې وه د ایران له لوري یو تخنیکي ټیم په کجکي بند کې د اوبو د اندازې د لیدلو لپاره افغانستان ته سفر وکوي وویل د ایران د سفارت او د افغانستان د بندنیو چارو وزارت ترمنځ لیکونه تبادله شوي. د پلاوی د سفر پر وخت هم موافقه شوې او ژر به ایرانی پلاوی افغانستان ته لاړ شي. ایران تر دې څو میاشتې پخوا هم ویلي وو چې ژر به د دوی پلاوی کچکی بند له نږدې وویني. امیر عبداللهیان وویل طالبانو په پیل کې ژمنه ورکړه چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو د 1315 مریز کال موافقه به عملي کړي او څو ځلې د بند دروازې پرانیستي، خو هغوی پر خپل ژمنې عمل ونه کړ. د اشرف غنی تر حکومت د اوبو په برخه کې طالبان د ایران لپاره شو بلل او ویل چې اشرف غنی له یوې خوا کمال خان بند جوړ کړ او له بلې خوا یې ایران ته وویل چې له ایران څخه د اوبو په بدل کې تیل غواړي، خو طالبان دا خبره نه کوي او لشتر لشه په خپلوای چې د ایران د اوبو حق مني.
په راپور کې مو د ایران د بهرنیو چارو د وزیر امیر عبداللهیان څرګندونې واورېدې چې د وویل د داعش مشران او مهم جنګي کسان له منځني ختیځه افغانستان ته تللي دي. وړاندې به په دې خپرونه کې د ایران په ارتباط دا واورئ چې اروپایي اتحادې پر ایران او څو ایرانیانو یو لړ نوي بندیزونه لګولي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شي او په منځني سفر دولس شپږ نوي زموږ خپرونې په ټول افغانستان کې نیولی شي. سپورت ته به مخه کړو. د سریلانکا د کرکټ اداره راتلونکې میاشت افغانستان او پاکستان ترمنځ د دریو یو ورځنیو مسابقو کوربه توب ته چمتو ده. سریلانکایي رسنیو پرون وویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا له کرکټ بورډ څخه غوښتي وو چې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د درو پنځوس وره سیالیو لپاره خپل یو لوبغالی په کرایه ورکړي. د خبر له مخې د سریلانکا کرکټ بورډ د افغانستان د غوښتنې سره موافقه کړې او اوس ټاکل شوې ده چې د دوو هیوادونو لوبډلې د راتلونکي اګست په لومړیو کې درې مسابقې د سریلانکا په یوه لوبغالي کې ترسره کړي. بل لور ته نن د ښځینه فوټبال په نړیوال جام کې درې لوبې په پام کې دي. فلیپین به له سویس سره، نایجیریا به له کاناډا سره او اسپانیا به له کاستاریکا سره مسابقه وکړي. د نړیوال جام په نیوزیلند او استرالیا کې روان دی. د ښځو نړیوال جام لوبې پرون د کوربه هیواد نیوزیلند په بریا پیل شوه چې ناروې ته یو د صفر په وړاندې ماتې ورکړه. پرون په دوهمه لوبه کې استرالیا ایرلند ته یو د صفر په مقابل کې شکست ورکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اروپایي اتحادې پر ایران او څو ایرانیانو یو لړ بندیزونه ولګول. اروپایي شورا پرون ناوخته په خپله ویبپاڼه کې اعلان وکړ چې دا نوي بندیزونه یې د سوریا او د اوکراین پر ضد د روسیې د پوځي ملاتړ په خاطر لګولي دي. اروپایي اتحادې تر دې وړاندې هم پر ایران یو لړ بندیزونه لګولي وو. تفصیل په دې راپور کې.
اروپایي اتحادې په سوریا کې د بشار اسد د حکومت د پوځي ملاتړ او پر اوکراین د روسیې د یرغل د ننګې په خاطر پر ایران نوي بندیزونه ولګول. اروپایي شورا پرون پنځشنبه پر خپل ویبپاڼه په یو راپور کې وویل د اوکراین پر ضد د روسیې له یرغله د ایران پوځي ملاتړ ته په کتو د شورا د محدودونکو اقداماتو لپاره نوی چوکاټ جوړ کړی دی. په نویو بندیزونو کې د هغو پرزو د صادراتو بندیز شامل دی چې د بی پیلوټ الوتکو په جوړولو کې هم کارول کیږي. د دغو نویو بندیزونو پر اساس شپږ تنه ایرانیان سوریې ته د هوایي دفاع د رادارونو په لیږلو کې د لاس لرلو او روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکولو په خاطر په تور لیست کې شامل کړل شوي دي. پر دې سربیره چې د دغو شپږو کسانو پر سفر بندیز لګول شوی، اروپایي شرکتونه او له تحریم شویو ایرانی شرکتونو سره د هغوی راکړه ورکړه منه شوې ده. د روسیې ته د ایران د بی پیلوټ الوتکو د لیږلو په تړاو د اروپایي اتحادې د درو نورو بندیزونو په دوام کې لګول شوی چې وروستی د روان کال په فبروري کې اعلان شوی و. د اروپایي شورا په راپور کې وړاندې راغلي نننۍ پریکړې د ایران د اسلامي جمهوریت د اقداماتو په وړاندې د چټک او غوڅ عکس العمل د دوام لپاره د اروپایي اتحادې د ارادې ښکارندوی دي. او اروپایي اتحادیه روسیې ته د ایران د بی پیلوټ الوتکو ورکړه او د اوکراین پر ضد په تیریګری جګړې کې له هغو څخه کار اخیستل غندي. ایران له ډېرې مودې راهیسې د اوکراین پر ضد روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکولو تور راداوه، خو بالاخره د لویدیځو ارګانونو له باوري اسنادو او شواهدو وروسته د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د تیر کال په عقرب کې تایید کړ چې روسیې ته بی پیلوټ الوتکې ورکړې دي. اوکراین د ایران اسلامي جمهوریت په دروغ ویلو تورن کړی او وایي چې تر اوسه پورې د ایران سلګونه بی پیلوټ الوتکې وشتې دي.
لا خبرونو ور اخوا.
دا سجرډو د دې خبري مجلې په دې برخه کې درنیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته فريده سیال کتنه کوي.
د بریتانیا چاپ اکثر ورسپانو په خپل وروستي غنو کې د دې هیواد د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر پر برخلیک خبرې کړې. د دفاعي کمیټه مشر توبایس الورد د افغانستان په اړه د یو ټویټ او ویډیو په خپرولو سره چې ظاهرا یې پکې د طالبانو طرفداري کړې وه ترنی وکولاندې دی. نېشنل ورلد ورځپاڼه لیکي د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر الورد خبرې کړې ویډیو اوس نوموړی د محافظه کار ګوند د عدم اعتماد له رایو سره مخ کړی دی. ښاغلی الورد پر خپل ټویټر ویلي وو افغانستان هغه هیواد دی چې بدلون یې کړی، امنیت پکې په لویه کچه ښه شوی، فساد پکې کم او د کوکنارو کښت پکې له منځه تللی دی. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې ټویټ او ویډیو هرکلی کړی، خو د ورځپاڼې په ټکو ښاغلی الورد دې ته هیڅ پام نه دی کړی چې طالبانو واک ته له ستنېدو وروسته د ښځو پر وړاندې ځپونکي اقدامات کړي دي. د بلفاسټ ټلګراف ورځپاڼه هم لیکي د برېټانیا د دفاع پوخانی وزیر توبایس الورد د یوې ویډیو په خپرولو سره چې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو ادعا پکې شوې په پارلمان کې د خپل ګوند د غړو لخوا د عدم اعتماد له رایې سره مخامخ شوی دی. د ورځپاڼې په ټکو که څه هم ښاغلی الورد د ټویټ او ویډیو په اړه بښنه غوښتې، خو د هغې د لرې کېدو لپاره هڅې نه دي کمې شوې. د انډیپندنت ورځپاڼه بیا د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې د یو بل غړي مارک فرانسیس په حواله لیکي ښاغلی الورد د طالبانو او د دوی د سیستم په سایلو سربیره ګډې وډې ویلي دي. فرانسیس ادا کړي چې ښاغلی الورد د طالبانو هغو کړنو ته هیڅ پام نه دی کړی چې د برېټانیا متحدین او ترجمانان له منځه وړي او په خپل نظام کې نجونې له تعلیمه محرومه کړي دي. انډیپندنت همدارنګه د طالبانو لخوا پر ښځو بندیزونو ته هم اشاره کړې. میل آنلاین خبرونه بیا د ښاغلی الورد د سفر روستي تصویرونه خپاره کړي چې هغه پر خپل ټویټر یې خو او له یو تصویر سره چې د هلمند په یوه دښته کې پکې ښکاری لیکلی وو دا دی بیا هم په هلمند کې دی. د خبرونه په ټکو د ښاغلی الورد ځینو همکارانو په دفاعي کمیټه کې د ټکو په انداز ویلي وو چې پانزرونو کې او څه کم دي، او هغه دا چې ښاغلی الورد باید ویلي وای چې کاش تاسو هم دلته وای. د میل آنلاین پټوکو ښاغلی الورد بخنه غوښتي او هغه انځورونه او ویډیو یې چې له افغانستان اخیستي و هم له خپل ټویټر لرې کړی ده. هغه ویلي په سیاست کې یو څه مهم دی چې د تېروتنې په صورت کې باید پرې اعتراف وشي او د هغه څه دي چې هغه ترسره کړل.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کندهار کې یو شمېر هغه معتادین چې یو ځلې درملنه شوې وای د بیکارۍ له امله بیا ځلې په نشو روږدې شوي دي. په نشه یي موادو د بیا روږدې کېدو علتونه د ډاکټرانو په وینا دا دي چې دماغي ناروغي د کورنۍ نه توجه په ټولنه کې د معتادینو زیاتوالی، بیکاري او نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی په نشه یي موادو د بیا اخته کېدو لاملونه دي. تفصیل په دې راپور کې.
پنځه څلوېښت کلن امین الله دا مهال د کندهار ښار د معتادینو د درملنې په سلبستریز روغتون کې بستر دی. د کلن راسی بیلابیلې نشې کولې او یو ځلې درملنه هم سوې وه، خو وروسته بیا په نشه روږدي سوی. امین الله وایي د بیا ځلې روږدي کېدو لوی لامل یې بیکاري ده.
چې جوړ سولم خو بیا هم داسې اخته سو چې هغه د دغه خپل د بیکاري د عمل سره چې موږ کار او ژوند زندگی نه برابر چې موږ خپل د کار سره علاقه مندې پیدا کو بیرته مونږ نشي ته فکر سو علاقه مندې موږ د خپل ژوند چې موږ د احساس د دای سړی پیدا چې هغه موږ درې میاشتې تداوی کوو ادوانان موږ سره خدمت کوي خواري کاږي زیار کاږي خو دا هغه مابعد موږ بیرته د دې سخته کیږي چې هغه کار نسته گزاران نسته ژوند نسته چې موږ هغه خپل د نشي د فکر سو وزو په بل کار باندې مصرف اسو.
عبدالخالق یو بل هغه معتاد چې تر کلونو نشي کول ورسته په نیمروز ولایت کې درملنه سوي و او یو نیم کال یې نشه نه کول. دی وایي د بیکاری لامل یو ځل بیا په نشه روزدي سو او اوس بیا د معتادینو په دې روختون کې درملنه روانه ده. عبدالخالق وایي که د معتادینو تر جوړېدو وروسته د کورنۍ یا حکومت لخوا توجه ورته وسي او د کار زمینه برابره سي نو بیا ځلې په نشو نه روږدي کېږي.
هغه په هغه کم کې مې پنځه څلوېښت شپې تېرې کړلې، جوړ سوم یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړې. ترک مې کړې چې راووتلم نږدې دا ګرد موسم وڅخین کار نه را پیدا کېدې بیکاری وو خپل مشکلات می ډیرو هات بار نو دلته کښېر د بیکاری د لاس یو دود وس کوال ته کښېر بار بیر تخته شو اوس که یو کار یو شی سړی پورې اخته وسي په دې عمل نه اخته کېږي اخته مور شو وروره ساکیان وو هغه چې خرڅوي هغه آزاد ګرځي
د معتادینو په دې سلبستریز روغتون کې دا مهال د سلو معتادینو درملنه روانه ده د روغتون مسؤلان وایي په تېر یوه کال کې د 800 معتادینو درملنه کړې چې له دې جملې شاوخوا 70 سلنه بیرته په نشو روږدې سوي د معتادینو د سلبستریز روغتون سرطبیب ډاکټر بشیر احمد وایي دماغي ناروغي د کورنۍ نه توجه په ټولنه کې د معتادینو زیاتوالی بیکاری او نشي توکو ته اسانه لاسرسی د بیا ځلې اخته کېدو لوی لاملونه دي
چې یو دماغي طبي دغه دی چې دا دماغي تخریب راوړي یو لامل یې دا دی چې هغه نه اصلاح کېږي نو دی بیا بیا پخته کېږي د کورنۍ مشکلات ځینې کورونه توجه نه کوي یا یې نسي تعقیبولی یا یې تر وس وتلي با مسولیته او بې مسولیته کورنیان سته دا هم یو د دې د لامل دی ټولنه ده په ټولنه کې دا کسانو زیاتوالی دی یا د دې کسانو تګ را تګ ناستو ولاړه او دا او بیکاري او لاسانه لاسرسی و
ډاکټران وایي د معتادینو تر درملنې وروسته باید هغوی ته ځانګړې توجه وسي تر څو بیا ځلې روږدي نه سي
فکر مثبت فکر ووایه چې نور به زه نشي پاته نور
په راپور کې مو په کندهار کې د یو شمېر معتادینو په وینا واورېدل چې دوی وایي له درملنې وروسته د بیکارۍ له امله یې بېرته نشو ته مخه کړې ده د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې دا ویډیو راپور کتلی شئ چې د کابل مزدوران له ساعتونو انتظار وروسته تش لاس کورونو ته ستنی شي دوی کار نه لري د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې همداراز په خیبر پښتونخوا کې پر یوې ودانۍ د ځانمرګې برید ویډیو راپور کتلی شئ د مثلث خپرونه هم د ازادي راډیو د ویب پاڼې په لومړۍ پاڼه کې پراته ده چې د تېرې اونۍ موضوع یې دا ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې شویو وسلو ګواښ څومره چې دی نن به د ازادي راډیو د مثلث بله خپرونه له تاسو سره په ویب پاڼه کې شریکه کړو
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت د بنډ کې چې ولسوالۍ د زمینداور څخه خبره کوم ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې د زمینداور ته د احاط راواسي د خلکو حال دی معلوم کړي ځانته دا خلک د ډېر مشکلات سره مخ دي اوبې پر یو سل واچا غزه په برمو کې نسته اوس پر می درې درې سل متر ته شبکې دل غواړي نو بالا د خلکو تر واسه چیر دي په سل فیصد کې اچا فیصد خلک بارسي ویږي نو دغه زندور ته د واله یا کانال ژر ته ژر راوکاږي اوبه ته ډېر نږدې وي مګر موږ منطقه وچه ده د غټه ساحه د ګوره د ظاهرشاه د واسه څخه 360 کاریزه او اوس تر 300 کاریزه له ډېر منطقه ده نو هیله کوو چې دا کار ژر تر ژره وسي په درناوي د پیغام د خپرولو په هیله السلام علیکم
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم زه د هلمند ولایت د زنداور کجکی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم زموږ اوبه ډېرې کښته دي پر 200 متره باندې دي 200 متره موږ د څخه د اوبه راکاږو نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا واله وکاږي موږ د ډېر سخت مشکل سره مخامخ یو د چشنګ بلانه لرو لاس لاکه کالداري مصرف پر راځي چې یوازې د چشنګ بسړې برابرې
د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکه هلي او سلامونه وړاندې کوم زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشور د ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده د چشاک اوبه نه پیدا کیږي اکثره باغونه او درختې مو وچې شوې دي کومکونه نسته یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی نه پوهیږو څه وکړو ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو خواته مخه کړې ده کډی مباری دی د سارونو و خواته زی کار نسته غریبی نسته ماسلینو ته مهم کار نه پیدا کیږي زمور د ولایت او لسوالی مسولین ټول خپل ځای خلک دي زمور درد نه پدوا کیږي هله کو تر څول وړ مقامات زمور د منطقې غم وخوري او زمور سزا ورکول ته د پای ټکی پریږدي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00040 22 11 24 201